په دې خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي ټاکلو هدفونو ته رسیدلی او اوس وخت دی چې خپل ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړي.
We have achieved the goals that we set out to achieve and now it is time to bring our forces home.
د افغانستان حکومت وایي ځواکونه اوس د دې ولتیا لري چې خپل هیواد دفاع وکړي.
کانړیواله ټولنه متحده ایالات یا بل هر هیواد لمو سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي هر کله یې کوو.
طالبانو ګواه کړی چې کړي د هیتړون مطابق تر دوونه پورې ټول امریکایي ځواکونه ونوځینو به د سولې په اړه هیڅ یو غونډه کې ګډون نه کړي. نږدې وې د استانبول غونډه ده.
سران سي دنیاوالو سیمه باندې فکر کوي چې طالبان د سولې خلاف دي.
د تورخم لاري له پاسپورت او ویزه پرته تک ته اجازه نه ورکول د ډیورند پولې د غاړي او بلې غاړي قومونو ته ستونزې راولړې کړي دي.
وز ما خپل مان اسکم دا یالت ماو کی مړو خر ما مړو بل ما مړو اغل ازوز بداتیم نه مړو.
د دې یو نور مطالبه د اوریدو لپاره لمانو ریاس نوري سره د خبرونه تر پای ملګرتیا وکړي. خو لومړی خبرونه په خبرونو پیلو.
السلام علیکم، زفر بازارم د دې محل خبرونو سره په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتې سي. یونما وایي چې د ملکی یونما په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په جګړو کې 1503 تنه ملکی کسان وژل شوي دي. او ایران وایي تر راتلونکي اونۍ پورې به تر 60% د بډای سوي یورانیم تولید پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتوي. انټونی بلینکن ویل ناټو هیوادونه به له افغانستانه د خپلو ځواکونو پر ایستلو کار وکړي چې د ده د بدلون پړاو یاد کړ. نوموړي نن په بروکسل کې د وینا پر مهال وویل
وخت را رسېدلی چې خپل ځواکونه بیرته کور ته راولو. ولسمشر بایدن به په څو ساعتونو کې په امریکا کې په دې اړه وینا وکړي. زه دلته یم چې له خپلو متحدینو سره له نږدو پر هغو اصولو کار وکړو چې په لومړي سر کې مو جوړ کړي وو. موږ په ګډه راغلي یو، په ګډه به ځو.
انټونی بلینکن دا هم ویل چې د ځواکونو د خوندي مسؤلانه او همغږي ستولو په اړه به له نږدو له خپلو متحدینو سره کار کوي. له ده سره د بروکسل په سفر کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم ملګری دی. د امریکای ولورډ پوری چارواکي چې نومې نه د یاد سوی پرون خبریالانو ته ویلي د دوی د ځواکونو وتل به د می میاشتې له لومړۍ نیټې مخکې پیلېږي او د سپتمبر تر 18مې به دا بهیر بشپړېږي. که چیرې داسې اعلان وسي دا به له هغه مهلت شاوخوا څلور میاشتې په ځنډ د ځواکونو وتل وي چې د طالبانو او واشنګټن د دوحې هوکړې کې یادونه سوې ده. د افغانستان حکومت وایي ښاغلی بایدن به ډېر ژر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروګرام له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره شریک کړي. په همدې حال کې وروسته لاغه چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د استانبول غونډې جوړېدو ته د اپریل 24مې نیټه اعلان کړه. طالبانو وویل چې تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه نه وي وتلي په هیڅ داسې غونډې کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکښې کېږي. په دې ټولو د دې ټولو موضوعاتو تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. اخو د ملکی مرګ جوبلی په تړاو د یونما تازه راپور شي چې د روان زیږدیز کال په لومړۍ درې میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 1503 ملکی کسان وژل شوي او 1210 تنه ټپیان شوي دي. یونما ویلي چې د افغانستان د جګړې دواړې خواوې په دې مرګ جوبلی کې مسؤلیت لري او ژغې کړی چې د ولسي وګړو ژوند ته پام کول او د افغانستان غمیز پای ته رسول اړین دي. اخو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د دې مرګ جوبلی ډېر مسؤلیت د طالبانو دی. د دې وزارت مرستیال وین فواد امان نن په و ټویټ کې وویل چې طالبان د عامو خلکو له کورونو څخه د سنگرونو په توګه کار اخلي او ښځې او ماشومان د سپر په توګه کاروي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د جګړو لشکېلو خوا وغوښتي چې د روژې د میاشتې په درناوي د اور بند وکړي. د دغه کمیسیون د نشراتو او اړیکو مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
جاري وضعیت یو ویرونکي او ناهیلي کوونکي وضعیت دی او موږ سخت اندېښنه لرو چې هر ورځ ملکی وګړي خپل ځان لاس ورکوي. دا د اندېښنې وړ ده. د خلکو غوښتنه دا ده چې دواړه خلونه باید سوله وکړي او آتش بس باید اعلان کړي.
طالبانو تر اوسه دغو پرله پسې غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی. په روزګان ولایت کې روغتیا پالان د شیر ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې ولایت روغتیا ریاست په شیر ناروغۍ د نوي اخته سوو ماشومانو شمیر نه دی ښودلی. دوی یې دلیل د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د سروې د امکاناتو نشتوالی یادوي. د روزګان د عامې روغتیا ریاست د واکسین د برخې مسؤول سیف الدین بارک ازادي راډیو ته وویل چې د شیر ناروغۍ د ډیروالي یو لامل پر وخت ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي.
چې دغه د کلینیک ته نږدې کسان دي، دغه کسان ټول په شیر اخته دي، او بیا چې موږ هغه واکسیناتوران او تریشته وسي هغه ساحې ته مثال سوله کې موږ او تریش لرو دغه ساحې کې مجه تواسه په مجه کلا ورته کې وزاري ورته کې وزر ته کې یو اوس خلک خپل په شیر اخته یا خپل په کار اخته یو دغه او د خپل اولاد سیاته توجه نه کوي، بیا خپل ماشومان د واکسیناتوران ته نه راولي. موږ خپل زیار وس در پای پر موږ واکسیناتوران په ټوله کلینیکو کې ناشته.
طالبانو بیا تر خپل واک لاندې سیمو کې د واکسین کمپاینونه د مخنیوي داوی رد کړی دی. زموږ غلزه د راډیو ری ایران وای تر اتلون کې اونۍ پورې باید تر شپېته سلنې د بډای سوي یورانیم تولید پیل کړي. د خبرو وروسته لاغه سوي چې د دې هیواد په نتنز اتومي بټۍ کې د تیرې اونۍ چاودنې وروسته تهران پر اسرائیل تور ولګوي چې دا برید هغوی کړی دی. د ملګرو ملتونو د اتومي انرژي د څار په ادارې کې د ایران استازي نن په یوه ټویټ کې ویلي چې هیواد به یې په نتنز کې یورانیم تر شپېته سلنې بډای کړي. دا به تر ټولو لوړ درجه د یورانیمو بډاینه وي چې د ایران په اتومي پروګرام کې کیږي. لا هم د اتومي وسلې د جوړېدو لپاره ایران اړتیا لري چې دغه یورانیم تر نوي سلنې بډای کړي. او په اقلیمي چارو کې د امریکا ځانګړی استازی جان کیری نن چین ته ځي څو د نړیوال اقلیمي بحران په اړه له چینایي مشرانو سره خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال کېږي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن به راتلونکې اونۍ د اقلیم په اړه د یوې آنلاین سرمشریزې کوربه وي.
خبرونه ملاحظه د رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د تخنیکي همکار شمشاد زادران په امراسته وړاندې کوم. البته د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو دوونی زی خبرونه مهیروي د جون پشي بو او د اساسي بشري حقوقو د جون پشي بو کوم په دې اړه خبرې کړې چې انسان سره د الوتلو فکر لکه پیدا شوی او د انتحاق د انتخاب پر حق مو د اساسي بشري حقوقو کې د موضوع چړلې ده. خو راځو لومړی د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای امریکا بل افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له دې هیواد سره ژمن پاتې شي. انتونی بلینکن ویل ناتو د ناتو تړون هیوادونه به له افغانستان د خپل ځواکونو پر ایستلو کار وکړي چې د دادې بدلون پړاو یاد کړ. انتونی بلینکن دا څرګندونه نن په بروکسل کې د وینا په ترڅ کې وکړه او دغه راز وی ویل چې اوس وخت را رسیدلی چې امریکایي او د ناتو متحدینو ځواکونه له افغانستان وزي. بلینکن دا خبرې وروسته له هغه وکړه چې واشنگتن په افغانستان کې خپل تر اوږدې جګړې ته د پای ټکی خودو په اړه خپل پلان اعلان کړ. په دې اړه نور جزئیات مللی بشیر اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ناتو ځواکونه به په ګډه له افغانستانه وځي. د ویل چې واشنگتن بل ناتو متحدانو سره په هماهنګ توګه له افغانستانه خپل ځواکونه باسي. د ویل
very closely together in the weeks and months ahead.
موږ به پر اتلونکو کې له یو بل سره ډېر نږدې کار وکړو چې په خوندي شوري او هماهنګ توګه له افغانستان څخه ځواکونه وباسو. حکومت دا کار و هم کوي له افغانستان او د هیواد له راتلونکي سره زموږ ژمنه به پر ځای پاتې وي.
بلینکن دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 14مه نیټه په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې په تلویزیونی وینا کې وکړې. تر دې وروسته د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ویډیوي غونډه پیل شوه. د دې ترڅنګ د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم وویل چې د امریکا د دې اقدام هرکلی کوي چې له ناتو هیوادونو سره له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو سلا مشورې کوي. د زیاته کړه په همدې حال کې سپینه ماڼۍ وایي چې ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. د امریکای ولور پوری چارواکي چې خبريالانو ته په افغانستان کې د امریکای ځواکونو د حضور اړوند د بایدن د پریکړې په اړه معلومات ورکول، د سې شنبه په ورځ د اپریل په 14 نیټه ویل چې د ځواکونو د وتلو بهیر به د می میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې پیل سي او شاید د سپتمبر تر 11 نیټې بشپړ سي. دغه چارواکي زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر به د امنیت او بشري حقونو په ګډون نور شرایط ونه لري. د د په وینا ولسمشر بایدن پوسوي چې د ځواکونو مشروط وتل په دې معنا ده چې بهرني ځواکونه به د تل لپاره په افغانستان کې پاتوي. دغه چارواکي ویل چې د دې پر ځای به امریکا د سولې د هڅو پر ملاتړ تمرکز وکړي. اوس مهال په افغانستان کې د استرالیا، نیوزیلند او ګرجستان په ګډون د ناټو هیوادونو شاوخوا 2000 ځواکونه او د دې ترڅنګ شاوخوا 2500 امریکایي ځواکونه حضور لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې طالبان باید خپلې حملې ودروي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او په بدل کې امریکا باید له افغانستان خپل پاتې شاوخوا 2500 ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړون څخه په څه باندې څلور میاشتې توپیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن احتمالي اعلان خبرګونونه راپارولي. طالبانو د دې احتمالي اعلان په وړاندې چې امریکا به د مې تر لومړۍ نیټې نه بلکې د سپتمبر تر 11 پورې ټول ځواکونه له افغانستان وباسي ویلي چې که د دوحې د تړون مطابق ټول ځواکونه په خپل وخت ونه وځي په ټولو هغو کنفرانسونو کې به ګډون ونه کړي چې د افغانستان په اړه جوړیږي. دې ډلې له دې مخکې په ټاکلي وخت د ځواکونو د نه وتلو په صورت کې پر امریکایي او په افغانستان کې ډېر نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړی وو. د افغانستان حکومت وایي چې په دې اړه به د افغانستان او امریکا دواړه ولسمشران په نږدې راتلونکي کې خبرې وکړي، خو ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د نړیوالو ځواکونو په نه موجودیت کې د خپلې خاورې دفاع وکړي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سپتمبر 13 نیټې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلو ته په عکس العمل کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پرې کون په معنا نه ده، خو او هغه ویلي چې نړیواله ټولنه به بیا هم له افغانستان سره خپل مرسته دوام ورکړي، خو نه پوهیږي چې د اړیکو دوام به څه ډول وي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورت کې واورو.
د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پرې کېدو په معنا نه دي. خغلی عبدالله نن د دې شورا د بیلابیلو کمیسیونونو په جوړه شوې غونډه کې وویل د سپتمبر 13 نیټې به ټول بهرني عسکر له افغانستان ووزي او په دې اړه وړاندې هم اټکل کېده.
له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل به د یوې اړلې ملت خپلواک هیواد او د دې وطن د له منځه تللو په معنا وي. نه، هیڅکله هم داسې نه ده. موږ باید له هغو شرایطو سره چې مخامخ کیږو ځانونه برابر کړو. داسې لارې باید ولټوو چې څه ډول کولای سو خپل ملت له دې وضعیته وباسو.
خو ښاغلی عبدالله اندېښنه وښوده چې طالبان ناسم حساب او داسې فکر ونه کړي چې ګنې د بهرنیو عسکرو په وتو سره دا هیواد نیولی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې پر بنسټ امریکایي او ټول بهرني عسکر باید د روان کال په میاشت کې له افغانستان ووزي، خو متحده ایالاتو تازه پریکړه کړې چې دا نیټه څه د پاسه څلور میاشتې شاته کړي. بلخوا طالبان چې د افغانستان د سولې لپاره بنسټیز بحث د دوهې تړون یادوي وایي تر هغه به د افغانستان په اړه په هیڅ کېدونکي کانفرانس کې ګډون ونه کړي تر کله چې ټول بهرني عسکر له افغانستان وتلي نه وي. خو له دې وړاندې د دلیل مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په جواب کې د بریدونو ګواښ کړی و. په داسې حال کې چې طالبان هم د سولې خبرو له لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کوي، د سولې په اړه جوړیدونکو کانفرانسونو کې یې نه ګډون منطقي عمل دی. هغه پوښتنه چې د دې ډلې ویاندویانو ازادي راډیو ته ځواب نه کړه. افغان حکومت بیا د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه وایي ژر به جمهور رئیس بایدن په دې اړه خپل پروګرام رسمن له جمهور رئیس غنی سره شریک کړي. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي په دې اړه ډیر جزئیات د دواړو مشرانو له خبرو وروسته اعلانېږي. خود افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي افغان ځواکونه اوس هم د خپلې خاورې او خلکو ساتنه پر غاړه لري او د خپل ملي مسؤلیت بولي. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ:
موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هرکلی یې کوو.
په امریکا کې هم د جو بایدن د پریکړې په اړه نظریات په دوو برخو ویشل شوي دي. په سنا مجلس کې ګڼ ډیموکراټان له دې پریکړې هرکلی کوي، خو ډېر شمېر جمهوري غوښتونکي سناتوران یې مخالف دي. مخکښ سناتور لینسی ګراهم وایي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به د سپتمبر د 11مې په څېر یوې بلې پېښې ته زمینه برابره کړي.
زموږ نظامیانو جمهور رئیس بایدن ته وویل که تاسې ټول ځواکونه وباسئ، القاعده او داعش ډله به په ډېره بیړه بېرته راوګرځي او افغانستان به کورنۍ جګړې ته ولاړ شي. خو موږ کولی شو له 3 تر 5 زره عسکرو په پاتې کېدو سره دا ډاډ ترلاسه کړو چې داعش او القاعده بېرته نه شي راګرځېدلی. هغه دا مشوره رد کړه.
He rejected that advice.
سناتور ریچارډ هارس بیا د افریقا په افغانستان کې یو ناورین راتلل بل یو ډیر نور بیا په دې اړه وضاحت غوښته چې د طالبانو پر وړاندې په دې ډول شاتګ به امریکا څه ډول خوندې کړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم د برېټانیا ټایمز ورځپاڼې ولیکل انګلستان هم پریکړه کړې چې د سپتمبر 3 وخت خپل عسکر له افغانستان وباسي. بلخوا د فرانسې خبری اژانس د جرمني د یو وزیر له قوله لیکلي کېدای شي ناتو هم سپتمبر میاشت کې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي.
د ولسمشر جو بایدن د احتمالي اعلان له مخې امریکایي ځواکونه به په راتلونکو دونیو کې له طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې افغانستان نه ووزي او د سپتمبر 3 به ووزي. د دې په ځواب کې طالبانو وویل چې د سولې په هیڅ غونډه کې به برخه وانخلي. یوه غونډه چې د افغانانو تمې ورته زیاتې دي نږدې یوه نیمه اونۍ وروسته په استانبول کې جوړیږي. اوس به د سولې د خبرو برخلیک څه شي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
دغه اوسنی حالات ته وکتلی شي طالبان که د ترکیې غونډې ته راځي هم مشکله ده، ورته که نه راځي هم مشکله ده. کران شي دنیاوال او سیمه په دې فکر کوي چې طالبان د سولې خلاف دي. که راځي ځینې داخلي مشکلات ته پېښېدلی شي او خود دوی د ترکیې د غونډې سره بېره دا لري چې داسې نه چې نړیواله ټولنه او افغان سیاسون پر دوی باندې فشار راولي چې ورباندې
که چېرته طالبان د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي، نو د دوی په غیاب کې هم ممکنه ده چې د استانبول غونډه جوړه شي او پریکړه وشي؟
زه فکر نه کوم چې دا دې ممکن اوسي، چون چې که طالبان نه وي چا سره جوړجاړی کېږي. زه فکر کوم که چېرې طالبان د استانبول غونډې ته راځي، زما باور دا چې دا یوازې د دوی خپل فکر باندې، چون چې دومره قوي هیوادونه چالنج کول چې ترکیه وي، ملل متحد وي، قطر وي او امریکا وي، دوی چالنج کول دا زه فکر کوم عادي خبره نه ده. د دې تر شا شاید ډېر زیات نور څه وي چې هغه به وروسته معلوم شي.
څه اټکل کولی شئ چې د دې تر شا به څه وي؟
ځینې هیوادونه شاید په سیمه کې پر دې دا ډاډې طالبان تور کړی وي، که تاسو دا رادم کوئ او جنگ ته ولاړ شئ موږ متر شا ولاړ یو. شاید ځینې فکرونه طالبان ته خیالي ورکړي وي چې آیا تاسو کولی شئ چې د جنگ د لارې مثلا کامیابي او یا هم پیشرفت وکړي. زه فکر کوم اصلي دلیل به دا وي.
تاسو د ترکیې غونډې ته اشاره وکړه، د استانبول چې په 24مه به جوړې شي، که چیرته په دې غونډه کې طالبان برخه وانخلي او انقره اعلان هم کړی دی چې طالبانو دا منلی ده چې دې غونډې ته به راځي، خو اوس طالبان وایي چې د دوی موقف بدل شوی دی، نو د هغه هیواد خبره چې له قطر سره ډېر نږدې روابط لري، یعنی مطلب مې له ترکیې دی، که د هغوی خبره طالبان ونه مني، د طالبانو پر سیاسي دریځ به تاثیر ونه لري؟ ځکه چې ترکیه له قطر سره هم ډېره نږدې ده.
دا به د طالبانو په یو نوع د دې نرمښت نه ښودل به د دې باعث چې په افغانستان کې بیا هم جنگ او
یعنی آیا په واضح ټکو اعظمي صاحب محترم، ستاسو تحلیل څه دی که چیرته ترکیه په قطر باندې فشار راولي او احتمالا رایه ولي چې د دوی خبره ونه مني، د طالبانو د دفتر راتلونکې به څه شي؟
دا کنفرانس یوازې ترکیه نه رابلي، دا کې ملل متحد، ترکیه او قطر دوی په ګډه باندې دا کنفرانس رابلي. نو څومره چې ترکیه په دې کې زیانمنه کېږي، قطر هم په هغه اندازه د طالبان څخه مایوسه کېدلی شي. ترکان یو د هغه هیوادونو څخه دي چې طالبان ته په هغه وخت کې ځای ورکړي چې بل هیڅ وعده ماده نه و. نو د دې پیشګوینه څخه کېدلی چې قطریان به دومره حتی ورسېږي چې د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې بند کړي، خو دا پر دې پورې اړه لري چې امریکا څه غواړي. که چیرې امریکا واقعا د افغانستان د سولې څخه مایوسه شي نو او جنگ ته ځي، نو بیا به د طالبان سیاسي دفتر ډېر معنا ونه لري. فقط
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د تورخم له لارې له پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ ته اجازه نه ورکول د ډیورند کرښې دی او بلې غاړو قومونو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د ننګرهار یو شمېر قومي مشران وایي چې د تورخم له لارې دی یوازې په تذکیرو تګ راتګ ته اجازه ورکړل شي. د دغو قومي مشرانو په باور د پاسپورټونو، ویزو او نورو رسمي چارو له امله ساعتونه ساعتونه مسافر چې ډېری ناروغان او کاروباریان دي په تورخم کې تم کېږي او ډېرې ستونزې ورته راولاړېږي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
شاوخوا اویا کلن ملک کفتر خان د ننګرهار اوسېدونکی او یو قومي مشر دی. کفتر خان وایي له کومې ورځې چې د تورخم له لارې د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزې لازمي شوي، بیا یې له ناچارې ورځې له پولې پورې غاړه د خپلو خپلوانو او عزیزانو مړی او ژوندی نه دی کړی. د کفتر خان په باور ډیورنډ کرښې دواړه غاړه قومونه د یوه وجود په شان دي او باید تر منځ یې د تګ راتګ پر مهال خنډونه له منځه یوړل شي.
اوس ما په خپله مانش کوم دی هلته ماو کې مړو سخر م مړو بل م مړو هغه له زه داسې نه یم ورغلی. نو دا خبره چې کومه وایم دغسې د ټولو خلکو ستونزې وي، نو دغه ستونزې لپاره موږ د ټول د دې مشرقي خوانه چې مثال دغه خلکو ته تکلیف او اسانتیا برابره شي.
د ننګرهار د قومي مشرانو په خبره له تورخم دروازې هر ورځ زرګونه کسان تګ راتګ کوي چې ډېریو سره یې ښځې، ماشومان او ناروغان ملګري وي. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک عارف وایي د پاسپورټونو او ویزې د رسمي چارو د ترسره کېدو په خاطر ساعتونه ساعتونه او حتی ټوله ورځ خلک په تورخم کې تر شنه اسمان لاندې تیروي. دی وایي ډیری مسافر چې د ورځې له مخې رسمي چارې بشپړې نه شي، نو د شپې تیرولو د ځایونو د نشتوالي له کبله شپه بیرته جلال آباد ښار ته رسوي او د پاتې کارونو لپاره بیا سهار وختي له ښځو او ماشومانو سره تورخم ته ځي.
موږ په تورخم کې داسې یو ځای نه لرو چې زموږ زنانه پاتې شي او مثال تشپه وکاني. لکه څنګه چې په چمن باندې دغه تذکیرې کار شروع دی، په پکتیا باندې شروع دی، باید دغسې دواړه دولتونه که زموږ غاږ وانه ورید شي موږ به دواړه طرفه لیارې بندو.
د ننګرهار د قومي مخبرو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت د قومي مشرانو یوه جرګه کوزي پښتونخوا ته تللې وه او هلته یې په دې اړه له ځینو قبایلي مشرانو سره کتلي وو. د دغه جرګې د غړو په خبره د ډیورنډ کرښې پورې غاړه له قبایلي مشرانو سره د ناستې هدف د دواړو غاړو د قومونو ترمنځ یووالی او ښه همغږي رامنځته کول وو. د دغې جرګې یو قومي مشر لالا غا کاکړ وایي دوی قبایلي مشرانو ته ننګرهار ته د راتګ بلنه ورکړې څو دغلته یوه اجرایوي کمیټه جوړه او د افغانستان او پاکستان مسؤلین په تورخم کې د شته ستونزو له منځه وړلو لپاره وهڅوي.
کوم قومي مشران څه و هلته دا فردي مشران و دا نور هغه مشران څه هغه هلته حضور لرودل هغوی ته مونږ دعوت ورکړل، هغوی انشاءالله دې خواته به راځي سره په ګډه همکاري کوي او بل سره چې په دې دواړو حکومتونو باندې ولسي فشار راوړو او دغه مشکل زمونږ د ټولو ولسونو حل شي.
لالاغا کاکړ زیاتوي نه پوهېږي چې ستونزه څه او چیرته ده، خو په وینا یې له ډیورنډ کرښې دا وختو راوختو په نورو ټولو لارو او دروازو کې یوازې په تذکیره او پیژند کارتونو خلک تګ راتګ کوي، خو په تورخم کې بې ویزې او بې پاسپورټ چاته اجازه نه ورکول کیږي. لنن نه تر نږدې څلور کال وړاندې خلکو د ډیورن له پولې په آزادانه ډول تګ راتګ کاوه، خو په دې وروستیو کلونو کې لکله چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ پر ډیورن کرښه یو بل ته د ترهګرۍ د انتقال ادعا وي او بې باوري زیاتې شوې، نو پاکستان پر دغه کرښه اغزن سیمونه او پر ځینو لارو چې د تګ راتګ لپاره د تورخم بدیلې لارې وي دروازې نصب کړې. که څه هم هماغه وخت افغان حکومت ځینو سیاسي ګوندونو، ولسونو او د پولې پورې غاړه قومونو د پاکستان لورې دغه اقدام د پولې د دواړو غاړو ولسونو او قومونو ترمنځ د بېلېدو هڅه وبلله، کوم چې تر ننه پرې هم د دواړو لورو قومونو ترمنځ آزاد تګ راتګ ختم شوی دی. اوس خلک مجبور دي چې لسګونه شپې ورځې انتظار وباسي څو پاسپورټونه او ویزې ترلاسه او د تورخم له لارې پښتونخوا او پاکستان ته ولاړ شي، او دا هغه څه دي چې د ننګرهار د قومي مشرانو په خبره ستونزې جوړې کړې دي. د تیر لمریز کال د میزان په وروستیو کې کله چې له اته میاشتني ځنډ وروسته پاکستان په جلال آباد کې د دغه هیواد د ویزې د بیا ورکړې اعلان وکړ، په یوه مخ د څو ولایتونو له 15,000 ډیرو ښځو او نرو ورته مراجعه وکړه چې له امله یې ګڼه ګوڼه جوړه شوه او 14 ښځې پکې ووژل شوې او 3 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د قومي مخورو د دې غوښتنې په تړاو که څه هم پاکستاني مقاماتو په نظر اخیستو بریالي نه شو، خو د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تورخم کې اوس مهال د پخوا په پرتله اسانتیاوي رامنځته کړي او د ډېرې ګڼې ګوڼې د مخنیوي په پار لازم اقدامات ترسره شوي دي.
په تورخم ښارګوټي کې به نور سهولتونه هم رامنځته شي، د کورنیو چارو وزارت سره هم همغږي شوې ده تر څو په تورخم ښارګوټي کې لا زیات سهولتونه برابر شي. تر دا مهاله پورې هلته د مسافرینو تګ راتګ لپاره یو خاص لار جوړه شوې ده تر څو ځینې خلک استفاده ونه کړي، بیروبار جوړ نه کړي. تر څنګ چې یو عمده ستونزه وه هغه د ګنډیمارانو نه وه یا په قاچاقي ډول د توکو لېږدونکو، ننګرهار والي تېره اونۍ پرېکړه وکړه چې ګنډیماران به له دې وروسته چارج نه ترسره کوي او د دوی په حرکاتو یې بندیز لګولې.
د یادونې وړ ده چې تورخم دروازه دمګړۍ په اونۍ کې شپږ ورځې د مسافرو پر مخ خلاصوي چې د ځایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې هر ورځ پرې په اوسط ډول 15,000 کسان تګ راتګ کوي.
ازادي رادیو اوري له انسان سره د الوتلو فکر لکه پیدا شوی.
د الوتلو فکر د انسان سره د مقدمه وختونو نه موجود و.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې به په دې اړه نور معلومات واورو. یو د انتخاب پر حق مو د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې خبرې کړي. خو سی ونړیوال موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو کمیټه د اونۍ د متحده ایالاتونو ملي امنیت د متوجي ګواښونو په ارتباط دوی غونډې کوي. لومړی وې نن د چپکې امریکا ته د څلورو هیوادونو د ګواښونو مسله چیرل کېږي. تمه د چپ دې غونډې پر دې هم خبرې وشي چې واشنگتن بیرته د ایران لاټومي تړون سره یو ځای شي که نه. تفصیل احمد شیبر پر راپور کې.
تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو د کمیټې په غونډه کې د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا له لوري د شته خطرونو په اړه بحث وشي. د 2019 کال له جنوري را وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټه د نړیوالو ګواښونو مسله څېړي. دې غونډې ته به د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارو مشران هم حاضر شي. د سنا د استخباراتو د کمیټې په بیان کې راغلي دي چې د سی آی ای او اف بی آی مشان همدارس د ملي استخباراتو د ادارې، د ملي امنیت د ادارې او د دفاعي چارو د استخباراتو د ادارې مشان به په دې غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې په چیر بل غونډه بل استماعي غونډه سره یو ځای سبا هم ترسره شي. دا د امریکا استخباراتو ادارو ته یو نادر موقع ده چې د حقوقو ګواښونو په اړه چې د امریکا ملي امنیت ته متوجه دي خبري وکړي. په استماعي غونډه کې بشای په ملي کچه د ګڼو ګواښونو په اړه خبري وشي چې په دغو کې تیر کال د امریکا د حکومت او ځانګړیو کمپیوټري شبکو کمپیوټرونو ته د هکرانو د ورننوتلو مسله هم شامل ده. ویل کیږي چې روسیه هکرانو دا کار کړی وو. همدارس به د ایران اټومي تړون ته د جو بایدن د ادارې د احتمالي بیا ستنېدو په اړه هم خبري وشي. دا غونډه په مناسب وخت کې جوړی شي ځکه چې دا ګواښونه په بیړه د بدلېدو په حال کې دي. له چین سره د ځواکمن هیواد پر سر سیالي، د ایران او شمالي کوریا په څیر د هیوادو اټومي خطرات او د اخیستونکي ناروغیو او اقلیم ګواښونه هم متوجه دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې دا غونډې چې نن او سبا به ترسره شي د ولسمشر جو بایدن د نویو ټاکل شویو مشرانو لپاره هم مهمې دي. دې کسانو ژمنې کړي دي چې له کانګرس او ولسمشر سره به عادي استخباراتي اطلاعات شریکوي او د داسې هڅو مخه به ونیسي چې د استخباراتي کمیټو د کارونو د سیاسي کولو لپاره وي.
تاسو له پیغامونو
زه عبد الله خوشالم د زابل ولایت څخه دا پیغام درته پیژنم. زما دا هیله ده چې د روشه په رسېدو سره په زابل ولایت کې هر وخت هم غنیزي او اوس ګاز په زابل ولایت کې په 50 افغانۍ باندې یو کیلو راغلی. روزې په رسېدو په ګاز تقریبا 90 افغانۍ ته رسېږي کیلو. نو زمان دا پایس دا هر شی دا رقم دی برا خوری تلمیت او چوکی دا غتی وسنه لگی او دوی اسرو تگرانی این نوز ارزان وسنه لگی سوای خود ما دا خوش دید دا شام باید گرانه شا و ارزانه چیز ما خوش دید از عدل آدیو سخا جیر من نفدید هم چیز ما پیغام نشرگا. سلام علیکم.
د هلمن ولر په سره د ټلیفون پر کورونا. السلام علیکم.
میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت مسال سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې کوای دا روزه مبارک هم را ټول هوادوال ته دی مبارک دی د نیکمرغه میاشت. زموږ خصوصا نیو غوښتن تجاران او دکانداران څخه دا ده چې روزه راځي، خصوصا د هلمند کې د شان خوراکي توکي به یاد کو او غیر خوراکي توکي په ډېره حده پورې یکه یکه ګرانیږي. زموږ د تجارانو څخه غوښتنه دا ده چې باید چې موږ دلته په هلمند کې د شړمنې کورنۍ لرو، خصوصا چې هغه خپل کور د ورځې ډوډۍ نشي برابره واده، بیا که راس په روژه کې بیا د یوې خوا کار نشته نو بیا د شیان یکه یکه پر ګرانې کړي دي. له منې هم ازادي راډیو زموږ پیغام تر هغو تجارانو پورې ورسوي، خصوصا چې هغه دغه ټیک ته ډېر متوجه اوسي او پر دغه شیان پر اړمنو کورنۍ ګرانه کړي. وسلام احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دغه راز د خبرونه په دوه منی مې کې د روژې په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړو لړۍ یو نوی برخه د خبرو خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای امریکا بل افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتوي. انټونی بلنکن ویل ناتو هیوادونه به له افغانستان د خپل ځواکونو پر ایستلو کار وکړي چې دا د بدلون پړاو یاد کړ. نو موري د خبر نن په بروکسل کې د وینا پر مهال وکړه. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سپتمبر تر 18 نیټې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتو ته په غبرګون کې ویلي لدې پریکړې د طالبانو د ناسم درک په اړه اندېښنه سته. ښاغلی عبدالله نن رسنیو ته وویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل لدې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پریکون په معنا نه دی، خو په دې هم نه پوهېږي چې د اړیکو دوام به څه ډول وي. د ملکی مرګ ژوبلی په تړاو د یونما تازه راپور شي چې د روان 13 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 503 تن ملکی کسان وژل شوي او 1210 تن نور ټپیان شوي دي. یونما یو ځل بیا د جګړې پر شکیلو غاړو د ولسي وګړو ژوند ته د پوره پام کول او د افغان غمیزې د پای ته رسولو ژغ کړی دی. ایران وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به تر 60% د بډای سوي یورانیمو تولید پیل کړي. دا خبره وروسته لاغه سوي چې د دې هیواد په ناتانز اټومي بټۍ کې د تیرې اونۍ 14 وروسته تهران پر اسرائیل تور ولګول شي د بریټ هغوی کړی دی. او د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټه نن د متحده ایالاتو ملي امنیت ته د ورپیښو ګواښونو په اړه استیمایه غونډه جوړوي. ټاکل شوی په غونډه کې د متحده ایالاتو امنیت ته د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا لخوا د شته ګواښونو په اړه خبرې وشي.
او سم په مخ لري سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دوی مشرتابه په وړاندې زاو د جمهوریت ریاست د عالی مقام په هدایت سره په فراه ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته د یو معیاري کرکټ لوبغالي د جوړېدو لپاره 25 جریبه ځمکه په واک کې ورکړل شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د ځمکه نن د قانوني پړاوونو له بشپړېدو وروسته په فراه ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ ولایتي استازي عبدالمالک ځلان ته وسپارل شوه. ښاغلی هوتک وایي په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د لوبغالو د جوړېدو لپاره ځمکې ځانګړې شوې چې د قانوني پړاوونو له بشپړېدو وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته په واک کې ورکړل شي. د افغانستان د اتلتیک لوبو لوبغاړی کریم یعقوت او د هغه روزونکی فیروز سخیزاده په 7 ماراتون لوبو کې د ګډون په موخه تاجکستان ته لاړل. د بدني روزنې ریاست مطبوعاتي غړی مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې لوبې به څلور ورځې د تاجکستان دوشنبې ښار کې د 3 هیوادونو ترمنځ ترسره شي. له دې وړاندې د دغه هیواد د اتلتیک ملي ټیم بل لوبغاړی محمد رضا فیروز کوهی د ایران په نړیوالو لوبو باغبان باشي کې وتواني چې د یو دیش لوبغاړو ترمنځ د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. د هندستان آی پی ایل سیالیو په شپږم لوبه کې سنرایزر حیدرآباد له رویال چیلنجرز بنګلور سره لوبیږي. دا لوبه نن د افغانستان پر وخت په 6:30 بجو پیلېږي. حیدرآباد او بنګلور لوبډلو دا دوهمه سیالۍ ده چې ترسره کوي. حیدرآباد خپل لومړنۍ لوبه بایللې او بنګلور بیا ګټلې ده. د حیدرآباد په لوبډله کې افغان لوبغاړي راشد ارمان، محمد نبی ساحل او مجیب الرحمن لوبیږي. پر نسی شنبه کلکته نایټ رایډرز او ممبئی انډینز لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ولاړې چې په پایله کې ممبئی انډینز لوبډلې د 10 منډو په توپیر کلکته نایټ رایډرز لوبډلې ته ماته ورکړه.
او مخله چې د ازادي رادیو دوه نیوزو خبرونه ته وار ورسیږي د ژوند په شی بو او د اساسي بشري حقوقو ته د خبرونه په دې برخه کې د روژې په مناسبت په مخله د ازادي رادیو د ځانګړو لړۍ وی نه وی برخه ده.
سلام ایتونم چه ده؟
زور سراجدیب سراجم خیاتی کم
سمرا وقت کیه؟
لاس و نکول رس وقت کیه؟
سمرا وقت زدکلا؟
دوی رس میرش لدی مخبل کنی
یعنی مثلا لدی پزر وقت زدکده شی کچیره استاد در سر همکاریو کی؟
کی گی؟ ایس خود دیر زر زر و خال زدکی پینزی میاشتی که وکی خواه اگر یار کم پا درد نا خود یار کم کور نشکره چی؟ تو غوړی چې خپل کور وکي خلک ته دغه جوړې وګنډي هر کوم کور بیا نشي کړه.
نن روژه هم د ښه بستړی مې مازدیګر وخت دی
کار ډېر نه دی کړی ګرمې په نوم کار وکړو اوس مازدیګر کې مو چې سړک طرف ته لږ سایل وکړي.
په روژه کې د خیاطۍ کار زیاتېږي نه؟
هو ډېر بیخي زیاتېږي.
څنګه تاسو مینج کوئ؟ یعنې څنګه یې ترتیبوئ؟ کوم وخت کې تاسو ډېر کار کوئ؟
مازدیګر شپې بجې نه شپې اوتې بجې پر جوړې کټ کوي پریس کوي شپه کې پریس کوي سهار اوتې بجې اوه بجې نه موږ ګنډل کو تر شپږ بجې.
یعنې مثلا څومره چې تاسو زیات کار کوئ نو روژه مو سره نیسته خامخا نو تنده او لوږه بیا پکې راځي؟
خامخا هو لږ وږی تږی شي بیا خو سړی خامخا سړی فکر بدلېږي پیکر چلک بدار شو بس کٹائی دا گنڈل آشه سر چپا گنڈل کی گی سڑی نا چه
اور تا پام دینه یه
سڑی نا سر چپا گنڈل کی
سر اندازه وقتم را غلا چه دیر جوڑه دینه ولی او در نپات شوی یا پشپو پشپو رزو دی کار کرده
ویوا یو اختر که ما تا پینزلس جوڑه پاتی وی سار وقتی و تبا جی کار مشیرو کر دیر و تخلپا فاقا داغا و چه ما پیوارس که دولس جوڑه و گرده اندره جوڑه ما نپات شوی دام اندیوالان یوی چیز دا پاتی دی
وقتی دست مرا غلی ده چه مثلا لطا جوڑه پاتی وی ده کورانه ده غوڑ جوڑه پاتی وی اونر خلق جوڑه دی گنده لی
دیر وقت را غلی ده
کل کل بیا وسلی که گی رجا که
خام خام خو اختر وقت که چه کامش پی پوتی شی خال جوڑه غوڑی پاید که گی نا که ورا که وی نومی پتر شوی وی ها وقت که بیا سری تلا قصادر تی نرا میگی زون تا کور بی تلا رزو گوخی نوسی
تقریبی با سمر سڑای ویج بزی میش که بتا سمر جوڑی وگنده
اندازون دو سوا جوڑی ویج دا وگنده
کورانه مصرف سنگه ده مشومان روغان ده تری پورکی گی
بلا الحمدلله چه زکا چه ورز زو و جوڑی و تا جوڑی پینزه جوڑی خود اگه سو وقت که گنده ما چه اختر نی پینزه لسو رو پینزه جوڑی وگنده چه کار پیدا کی گی دیر که گزارب کی گی
سمر فامیل بموی تقریبا طول
فامیل خو اتل اسو نفر ای
اتل اس نفر ای اگوی نورم کسانم کار کهی که دیر تاس مسوفی
نورا ورونه می دیاغه کار کهی
که پر روشه که بیاو دی افصله پیغام یا دست کن بر پیغام دیزیان ترزیش خلکو تیور کهی
سوک چه باد خبر اتاو که تو باید اتاو خندی چه تا باد خبر اوانه که زکا چه روشه دا باید خواه خبر او که خلینا باد الپازمونه باسی طول اورز باید سڑای پر ذکر کتی رکی دان مده چه سڑای کار ہو کی مویدل تا کارم کو انشاءاللہ ذکرم کو سر چند
دیر زیادہ مانانا
تاسنا مانانا
اساسی او بشری حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انتخاب په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمه محمد انفال خان ولی عادل دی چې اوږده موده یې د خپل حق لپاره مبارزه کړې. عادل صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو. که په پیل کې د مقدمې په ډول دا راته ووایئ چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد دي چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي؟
ډیره مننه هیواد صاحب تاسو د راډیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوښه کولی شي یا دا چې کوم کارونه باید د خپل ارادې له مخې وکړي، د خپل رضایت او خوښې له مخې وکړي او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي، څوک یې مخنیوی ونه کړي، څه کول غواړي او څه کولی شي. ډېری انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم، له چا سره واده کول ماته په ګټه دی، د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی، د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی، له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښه ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس کوم حالت ده، څه فکر کوئ؟ آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنه چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخه ډېرې وروسته پاتې دي، په دغو کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي. هغه که په هر مسله کې وي، که په تجارت کې وي، که د ژوند په پیلولو کې وي، په ګډ ژوند کې وي او په نورو مواردو کې وي. یعنی کورنۍ تر ډېره خپله والدین یا خپله مشران داسې تربیه شوي دي، داسې محیط کې رالوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډېری مسایلو کې د انتخاب حق نه ده ورکول سوی، او په ډېری مواردو کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي، داسې تربیه شوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مضر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ لخوا نه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپله خوښه استعمالو، ماشین خپله اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او له هغه نه د یو فابریکې او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مضر دی، هم د همغه شخص لپاره مضر دی، او هم په مجموع کې د ټولنې هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرضاً دا ځوان دی، نه پوهېږي، ما تر د څو جوړه کالي ډېر زړه کړي دي، زه ډېر پوهېږم او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپلو ماشومانو یا خپلو ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زموږ په خوښه باندې ژوند وکړئ، زه د دین یو سوال کوم، که تاسو فکر کوئ چې ستاسو پریکړه د ستاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی، تاسو دا وړتیا ولې نه لرئ چې خپل اولاد ته قناعت ورکړئ چې ستاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوئ او له هغو نه د انتخاب حق اخلئ، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل زوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوي؟ تاسو که د خپل اولاد، د خپل لور او خپل زوی ته په خپل خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپلې ښځې او خاوند ترمنځ څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ، تاسو کومه رشته ټاکلې دی؟ که ټاکلې مو وي، که بې سواده نه یاستئ، په همغه رشته کې څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغه کې څومره بریالي یاستئ؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق دغونه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ؟ څومره منظم ژوند کوئ؟ دغه سوالونه دي چې که دغه خلک له ځانه وکړي، زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په هغه صورت کې به د انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم چې تاسو کله داسې یو حالت سره مخ شئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به
مطلب؟ څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې کله هغو نه کومک وغواړي هغوی وکولی سي، یعنی د هغوی په واسطه باید وکولی سي، د نورو خلکو په واسطه باید وکولی شي، د خپلې کورنۍ مشرانو او خپلو سرپرستانو ته باید قناعت ورکول شي. موږ خوشبختانه سره له دې چې ټولنه مو له علمي اړخه ډېره فقیره ده او ډېره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډېر نخبه دي، هغوی ډېر پوه دي، هغوی ډېر بریالي دي، هغوی ډېر خوشحاله دي، هغوی د ژوند په طریقه باندې پوهېږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغوی په خپل ژوند کې پریکړې کړې دي او دوی د هغو پریکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو هم د دوی په شانتې د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوي کله چې دوی یو انتخاب کوو، او دوی توانېدلي دي چې خپلې کورنۍ او د خپلې کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړئ چې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زمګه دا بکرم په تاسو ولا یا په دالاس ولا
په باندې نور مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
عادل صاحب تاسو خپل یو وخت احتساب کړی وو حق مو غوښته څه مو لاسته راوړل؟
تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم د عمر په لحاظ هم د تجربې په لحاظ، ولې ما څه چې هغه وخت پرې پوهېدم هغه دا ده چې هغه پرېکړه چې زه غواړم یا هغه غوښتنه چې زه له کورنۍ څخه لرم هغه یوه ښه پرېکړه ده، منطقي ده، دیني اعتاده او بنسټ لري. ما هغه وخت البته واته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه لغونه مطرح کړله، په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم، ولې بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یوه لاره چاره پیدا کړم چې دغه پر اساس ما وکولی شو له خپلې کورنۍ تعقینات ورکړم او هغه بده پیښه چې ممکن پیښه سوې وي د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې، چې په هغه کې له تعلیم څخه د نجونو د محرومیت مسله وه، په هغه کې په وده کې د نجونو ورکولو مسله وه او دې ته ورته نور مسایل و. نن زه خوشحالم چې توانېدلی ما په دې برخه کې موافق او بریالی شم.
کچیر یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کیږي او کچیر یو کس ته ورکول کیږي، پایلې به په دغه دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې کچیر د کورنۍ مشران یعنی ډیر فامیده هم وي، ډیر پوه هم وي او د دوی په نظر یا په حقیقي معنی باندې، دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودلی سي چې هغوی وتوانېږي په خپل خوخه باندې ژوند وکي، او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د خو مشاورینو په توګه باندې باید هغه رسالت او دنده تر سره کړي. منګه چې کله خپل نازولی لور په ډیر زحمت سره لویو، هغه چې کله لویږي د تعلیم حق تر نه اخلو، ولی ځکه ورته وایي چې ټولنه در نه اخیسته، یعنی په زمنګ پر رواج کې نستی. دا خلک باید ځان پوښتنه وکړي چې زه د خپل لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدای تر نه اخیستی دی؟ آیا هغه حق چې زه ترې اخلم په هغه هیواد کې چې زه ژوند کومه، آیا هغه هیواد قانون مور نه اخیستی دی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډېرې نازولې لورګانې دي، ډېر په زحمت مو لویانې کړي دي، هغو له اتلس کلنۍ او له شل کلنۍ وروسته چې کله دوی ودیږي یا له پنځه ویشت کلنۍ وروسته چې دوی ودیږي، هغوی بېرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنی تاسو یې د عربو د اسلام نه د پخوا د عربو په څېر نه وژنئ چې کله به پیدا سول دوی به ژوندۍ خښې کړل. تاسو څه کوئ؟ تاسو زحمت ورباندې تېرویه، تاسو یې لویوی او بیا یې ودوئ، بیا ورباندې پیسې اخلی یا نه اخلی، بیا داسې چاته ورکوئ چې هغه د دې نه د خوښ او د زړه نه د هغې سره ډېر یعنی ایجاب و قبول د دې تر منځ نه ده شوی، او همدغه لور بیا تاسو وژنئ. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ یې هم ورته ورکړو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ یې هم ورته ورکړو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی، او په دې ډول به موږ د مهربانه او خو انسانانو په سره ژوند کړی. لغنه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول ترسره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې پیغه کې یو بل ناراضي نه دي، هغو ناراضه دي، هغوی په تحمیلي ډول سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ د دې ټولنې د نیم شمېر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو، د هغو ژوند بربادوو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي، استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محرومو، چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. د واده د مسلې سربېره البته ډېر زیات نور مسایل دي چې باید په هغې کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي. البته ځوانانو ته او ټولو انسانانو ته په دفتر کې څه ډول کار وکړو، کوم ډول کتابونه مطالعه کړو، کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو، او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو. دا هغه شیان چې باید موږ د دې انتخاب حق ولرو، له کوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو. یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو، هر ډول دفتر کې کار وکړو، تعلیم حق باید ولرو، کوم پوهنځی ولولو، کوم پوهنتون ولولو. دا ټول هغه مسایل دي که موږ پکې د انتخاب حق ولرو، موږ به ډېر آرام، ډېر اسوده او د متمدنو انسانانو په څېر به موږ ژوند کړی. لغنه پرته موږ به د ډېر وروسته پاتو انسانانو په څېر باندې ژوند کړی وي.
ډېره زیاته مننه.
مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ل انسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مغول مړی وختونو نه موجود وو.
داسې وو نو بیا الوتکه چیرې او څه وخت جوړه شوه؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رایت ورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د الوتکې یا تیارې د رامنځته کیدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یوه پیلوټ سره مو هم مرکه کړې. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، له انسانانو سره د الوتلو فکر له مغو لومړیو څخه په ذهن کې مال وو. په تیره بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي، ډېره وس به ورتلو چې کاشکې دوی هم کولی شوای چې اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوې له ټولې پاکۍ او صفایي سره یې له نږدې څخه احساس کړي. په ستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په اوږو هوا ته پورته کېدل، بیا یې خپلو ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار یې ناکام شو. ورو ورو یې ښاپیرۍ جوړې کړې، غوته وزرونه ورکړل، چیرې هم ښی ښایسته ورته جوړې کړې. همدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا تیارې جوړې شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علوم اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي:
الوتکې ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رایت ورونو په 1903 کال کې یوه الوتکه جوړه کړه چې د یوه لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د هغو نه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې، الوتکې ته ډېر ضرورت پېښ شو او د بېلابېلو هېوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یوه هېواد څخه بل ته په تیاره کې د سفر موزې په پښو کړې. یو د بل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. دا چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي:
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمند بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل، د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې یې پرې شروع کړې. دا الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شو. ال حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې، د دنیا د بېلابېلو هېوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هېوادو مشرانو تحفه ورکړې، او په څنګ کې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هېواد ته وارده کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي، یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګوزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د ده دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په تیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي:
دا د سالنګ په غروب څه وختم، په دې وخت کې د غره په سر به د تیارې څخه لړزه غوندې وکړله، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته څه خطر غوندې احساس وه، مګر وروسته د هغې نه بیس مشکل تنو. هر څومره پروازونه مو چې کول کچې تللو، جلبیان می د افغانستان د هر نقطې ته ورل.
یعنی د ویلې سو چې د ژوند ډیره برخه هم لزمکه نه پاواته رکړي.
کوم وخت مکلفات کې مکار کا بیا تقریبا کنیمای نه نو نیمای نه لګه کم مې په هوایي هغه کې تیر کړی فضا کې. نو په هوا کې چار څومره پرواز ما کاو، ما د خژوند او د امن احساس کاو. پاواکه سولوا زکات شینو
پالتو ککې سفر مو له غشانو سره بلدوی چې کله هم پزمکه نش تجربه کولای لدی سره سره په تیار کې د نننه بیا ځینې نزکتونه هم ډیر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې اکله مولا جان تھنیوال وای
زه د پېښور نه جرمنی ته تلم کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته یو څه مزل به کړی وي زه پې نه پوهېدم شپه وه خدای خبر د کوم ځمکې په سر به و. دوه ځوانان دوی د دې سټیوردستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي، مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دي. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخې ونه لګېد. د برلین نه راتلمه داسې په مسکو راغلو کابل ته چې راتلمه نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره ورېځ وه، باران ورېده او موږ د وریځې د پاسه ولمر وو، یعنی په موږ لمر وو او زموږ نه لاندې وریځ، د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېده. دا ماته ډېره په زړه پورې وه. که نه
په الوتکه کې فراشوت یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یوه حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنۍ میرمن وه چې په فراشوت کې له طیارې څخه ځمکې ته ځان راکوز کړ. نوموړي د ارزښت پاکله وایي
په افغانستان چې د تلسو متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جاذبه زښت ډېر قوي ده. موږ به له طیارې له بدنۍ نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به او حق بایدلود بیا پروشتیست به جلا که دل تیاره نوزان غرزوال بیا تقریبا 200-300 متر فی ثانیه ایسال متر کیجی آزاد براتله. خدای نو کرده کم استونز پروشتیست یا پیلوت تا یا تیاره تا مختصه یا تیاره کم مشکل پا فضا که پیدا که یا پروشتیست که تا پورت کهی سخو مسلکیوم او سل فی صده پا تیارو که پروشتون استا ام پیلوتانو تا چه تیاره پا استونز سر خطر سر مخ مخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي او که مسافر ولري مسافرانو لپاره په تیاره کې پروشوټونه شته چې دوی باید په اسناد خطر کې له ترینه ځان خطا کړي.
دا چې تیاری څو ډول دي، کوم خطرونه سره مخ کیږي، دا او دې ته ورته پوښتنی په یو مرکه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل له پیلوټ عتیق الله څخه کړي. ورته وښي
کله چې وایي چې لومړنی پیلوټ څوک و، تیاره څه ډول وه، دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنی پیلوټ افغانستان کې چې ایټالیا ته لیږل شوی و، احسان خان نومېده، چې ډګرمن و، انجینیر یې دستګیر نومېده، چې دوی دوه کسان په ایټالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل چې اولین پرواز یې شیرپور چې فعلي وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و، او هغه تیاره په نوم د تیارې دوباله پروانه دار وه، هغو ته اولین پرواز اجرا کړ.
د تیارې دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپله د تیاره فرقي، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانته سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانته سنف ده، هلیکوپتر ده، زانته سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده که پیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده به عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرینو ده.
بله.
بعضی تیاره اصلا ده مسافر پا جای وزن تاگ لری، چار ترسوی ساگا چوکی نلری، التا وزن انتقالی که دای سی وی پی سالونو لری.
بله.
ده مشخصاتی ده.
تاسو ده پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل، مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چار مسلکه تاسیوی؟
بله. انجن یو بخشده، اقزانت انجینیر لری، رادیو بل بخشده، زانت انجینیر لری، بدن زانت انجینیر لری. بنابراین موږ دا په مجموعه که در نظامی اصلاحاتو که په نوم د چهار مسلکه بگلو سیاقه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پیلوت یعنی چه؟
کپتان آغا چوک دسته آمتان مسئولیت تحت اداره دیم دی کپتانی و کوپیلوت معاون پسفت رو سر پرواز کی.
که در توایی چی خطر سر چه وقت مخ کیگی؟
اصلا خپلا تایره خپلا یو خطر یو دار رو سر ای.
بله.
بنان امیش وایی سی خی آمادگی پمزکه که ما فقط پا اوا که ده تکنولوژی دومره مخیط لاله ده سی عمری تشویش برد نده.
بله. آسمان ریزی کنه لدو سر کل مخ کیگی تایره نیچ که ولی چی زرکینی اغا بنا مال تا گرزی در تو چی لار پیدا.
اصلا طیاره چې څومره درجې لري هغه ورېځې سیخ بندي لري خطرناکې دي. هغه کپتان خپل خط سیر وخته چې کوي له مقدماتي مسافې نه دا اوس ډېر عادي ده. نو
تاسې چې ډېر عمر له ځمکې نه په هوا تېروئ څومره ستړي کېدی څومره خسته کېدی؟
یو ترانسپورتي پیلوټ خو طیاره کې پرواز کوي هغه د وجود جګه کالوري له لاسه ورکوي نو دغه خپله کسالات دا موږ یو ریسک په ځان منلی یو. پیلوټ هېڅ شی نه لري، پیلوټ حتی تابوت نه لري.
درنو دوستانو، الوتکو ته د تاریخ په بیلابیلو دورو کې زیات زیان واوښت. چا وسوځولې، چا وتښتولې، او چا خو هم خپل نوم ورباندې ولیکه، په خپل شخصي حریم کې یې ودروله. په دې هیله چې له دې وروسته مو تیاری خوندي او سفر مو بې خطر وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.